السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. اوریدونکو، نن د معمول خلاف دغه ساعت کې د سندرو پروګرام نشو خپرولی، پر ځای په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي. دا پروګرام نن د 8 بجو خپرونې ته پلان شوی وو، خو هلته له نشره پاتې شو. اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبې مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز د طالبانو حکومت ته د کورنۍ او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په مقصد د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم وکړه. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د واکسین د پیل شوي کمپاین دویمه ورځ ده. دا کمپاین پرون پیل شو او په ترڅ کې به یې د چارواکو په خبره شاوخوا 10 میلیونه تر 50 کلونو ښکته ماشومان واکسین شي. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د 12 قانونو د استخراج چارې پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان قاضي ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ننګرهار ولایت په کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو د 12 قانونو د استخراج چارې پیل شوي دي، چې دا قراردادونه له 50,000 افغانیو تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې ارزښت لري او سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي. ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي او د ده په ټکو نفرایټ یو ډول زرغونه تیږه ده چې په ننګرهار کې شته او په زینتي شیانو او مریو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیوډ آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلي آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل چې دواړو دغو اروپایي هیوادونو له اوکراین سره د نظامي مرستو ژمنه کړې ده. او ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د مې په 23مه د جاپان پلازمینه توکیو کې په یوه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي که نه، ده په ځواب کې وویل چې هو، دا د دوی ژمنه ده چې مداخله به وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د یوناما مشرې یو ځل بیا د ټولګډونه حکومت غوښتنه کړې. نړیوال څه ډول حکومت غواړي او آیا طالبان ورسره منلی شي؟ خبرونه کې حال درکوو. د عیناکو د مسو کان کیندنې ته نږدې شوی دی.
اسلامي امارت په ټول قوت سره متعهد دی او ژمن دی چې ژر تر ژره همدغه پروژه شروع شي.
له تاجکستان سره د افغانستان لار شیرخان بندر بیرته پرانستل شو.
ځوانان که تجاران دي که سیاحت لپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شو.
لوګر کې له ښوونځیو محرومو 12,000 زده کوونکو ته د زده کړو اسانتیا برابره شوې.
کله چې دلته داسم شروع سم خبر څه ډیر خوشاله سم دلته سوس رازو د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله یو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې یو ډیپلومات پر اوکراین د خپل هیواد د یرغل په اعتراض کې استعفا کړې ده. دویم نیمایي کې درته د ازادۍ راډیو نوی ښوونیز پروګرام درسي ساعت لرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګې ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت د ټولو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له یوې خوا له بهره د سیاسي مخالفانو د رابللو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی، خو له بلې خوا یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. دا محدودیتونه بیا په نړیواله کچه اندېښنې هم راولاړې کړې دي او د بشري حقونو بېلابېلو ډلو او د ښځو ملاتړو یې په وړاندې غبرګونونه اوچت کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتولۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې دیبرا لاینز د طالبانو حکومت ته د کورنۍ او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینی پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دبد اصل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو د رابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دي ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر 24مه د طالبانو پلاس د پخوانی نظام د پرزیدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د ډلې په خپله غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپله اعلامیه کې د طالبانو حکومتولي ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دیبرا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همدارس د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه یې د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې له زده کړو محرومې دي.
و مور دل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز ویلي چې په دغه هیواد کې باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. یوناما او نړیوال په مجموع کې په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې په کاناډا کې له افغان کارپو کاظم حزب الله نه وکړه.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاغې کې ټول افغانان ځان ویني، پاغې کې د مختلفو قومونو خلګي، پاغې کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان ښځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم که طالبان دې ته دغه څه ګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختمیږي او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پرېږدي، هغه څنګه ښځې په حکومت کې شامل کی؟ دیبرا لاینز یو کاناډایی ده. دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی ښځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د ښځو حقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی او دې په دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلهذا زما په نظر سره د ښځو شمولیت هم په کې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږي نه دي.
بلکل دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زه نه پوهېږم طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته لاندې ښکاري، حالانکه نړۍ پرې ښه پوهېږي ټول. دوی په کومه معنا د دوی حکومت هم شموله لري؟ کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي؟ نه. د دوی تاسو ته معلومه ده د سر نه تر پښو پورې ټول نظام یې طالب دی. که یو څه نمایشي یو څو خلک یې په حکومت کې شامل کړي او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شمول ومني، دا د دوی فکر کوم خام خیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دوی نړۍ ته او افغانانو ته دوکه فریب نشي ورکولی.
بله، او اوس چې طالبانو کوم کمیسیون جوړ کړی، پخوانۍ سیاسي څیرې بیرته هیواد ته بلي، څومره امکان دی د چې طالبان بالاخره دغو نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او حکومت یو څه پراخ بنسټه کړي؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي د دوی د طالبانو تحریک ته کوم غوړو د تاریخ ته غوړو د دوی کړنو ته غوړو د تګلارې ته غوړو. دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بلې، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خدا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خدا ده. دویم دا ده چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي د طالبانو سره مخالفي دي داغه حمایت شروع کی یا بل داسې کوم لار چې په هغه باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ولې یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوسه پورې ولیدله
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کاناډا میشته افغان کارپوه ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عینک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخواني جمهوري نظام سره شوی و، خو دا کان له استخراج لری پاتې شو. اوس بیا طالبان وایي چې د دغه کان د استخراج چارې ګړندۍ کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یو جوړه کمیټه معذفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي. فقط 40% سند څخه خبرې پکې پاتې دي. هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي. او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې له پخواني جمهوریت دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 250 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نورې مرستې نشي ترلاسه کولای. نو ځکه اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه اواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 سل متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درسي ساعت مهیروي. دا ځل درته د کیمیا مضمون تدریس شوی دی. یو څه به ترې زده کړئ. له رادیوګانو مو مخوري. اوس راځو دې ته چې د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. دا لاره طالبانو له دې کبله بند کړې وه چې تاجکستان لوري افغان وګړو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله، خو اوس وایي چې تاجکستان دا پریکړه بیرته اخیستې ده. تفصیل په دې راپور کې.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو د دې هیئت راغلی وو بیا یې دا ژمنه وکوله. نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شوه دغه مشکل پای ته ورسېد.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې دیارلس ورځې مخکې بنده کړه او ویې ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیری موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایسار پاتې شول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په لوګر کې ول زره هغونجینو او هلکانو ته چې زده کړو ته یې لاسرسی نه درلود یا مخکې د جګړو له کبله ښوونځیو ته نه تلل د چټکو زده کړو ټولګای جوړ شوی دی. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او آی آر سي موسسو مرسته کړې ده. تفصیل له نجیب الله خیلاورو.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې ولزره غونجون او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس مولوي جنت ګل عزیز آزادۍ راډیو ته وویل ودان مؤسسه د یونیسف څخه د څلور سوه ټولګیو لپاره امکانات اخیستي چې دولزره زده کوونکي پکې زده کړې کوي او آی آر سي بیا په لوګر کې 122 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو د ودان مؤسسې سره موږ اول طرف نه موږ د یونیسف طرف چې دغه قرارداد 100 سن په موږ تر کړی دي هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې 300 سن په موږ فعال فی الحال ورو 300 خون کې نه ول فرق مرلې او تقریبا 2000 ماشومان داسې ماشومان چې اله تعلیم نه به برخو او کې دي تعلیم تر رسیدې کړی دا تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دي آی آر سی مسل طرف یو په ترس کې تقریبا موږ 5000 داسې ماشومان چې تعلیم نه به برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسید کې وي او تعلیم باندې مخته.
د لوګر اوسیدونکی محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړه ایزو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله یې ډیری ماشومان له زده کړو او خوانځیو بې برخې پاتې شوي دي.
مخکې وخت کې شرایط جنگي وله ډیر ماشومان لا نه سو تللی مکتبونه ته دی هغه د فارم غټ کلاس نیوای سو دی وسنۍ د فارم سو کدی بیا د فارم صنفونه زیات شي نو په دې کې موږ ډیر همکارم یو همکاري کوم د همکاري شمن امر کوو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستونو ته خوشاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکی مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سو ډیر خوشاله سم دلته سو سرازو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکړي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق حق کې موږ ته درس راکړي موږ ډیر خوشاله یو ده. نور ته مې دا پیغام ده چې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب
یو بل زده کوونکی نوریا وایي
خپل پلارونو راته چې دلته مکتب شروع کېږي تاسو علاقه ورسره موږ دلته دلته شروع کېږي موږ علاقه ورسره لرو موږ کو موږ وشکه ډیر خوشاله سلو دلته ساعت درس سره ډیر علاقه لرو.
د ودان مؤسسه مشر محمد عالم غالب وایي دوی سره دوه ډول ټولګي دي یو کلیوالي صنفونه او دویم هم د چټکو زده کړو په برخه کې صنفونه دي.
تعلیمي مودي چې دي کلیوالي ټولګي د لپاره نه میاشتې دي او د چټکو زده کړو د لپاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې دوه صنفونه وایي. خوشبختانه موږ په دې وتوانیدلو چې په تیر یو کال کې د چټکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجینرۍ لپاره دي شپږ میاشتنۍ دوره مکمله کړو امتحان واخیستلو او هغوی ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغوی درس او تعلیم ته دوام ورکوي مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي مدل یو څه پاتې ده او په دې نږدې وختو کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سن ته ارتقا وکړي.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډیری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګه تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلي پاتې شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوریدونکو اوس د دغه خبرونه په دې څو شیبو کې زموږ د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړی ځینې راپورونه درته چمتو کړي دي. زه په لسنیمو بجو بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله دې برخه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ دو وروسته له هېواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې راپور کې
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو سره سم له هېواد ډېری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خای تللی مرغان بیرته راشي.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډېری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو اوس یې ډیری کورنۍ په خپلو تللو پسې ارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هېرېږي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي خپل تللي یادېږي او په دې تمه شپې ورځې تېروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنېږي. شالالا د غزنی ښار اوسېدونکی او شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکاڼي کوي. نوموړی وایي ورور یې په وطن کې ساختماني کارونه کول خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالالا زیاتوي ډېر مزلو پسې تنګ دی. کوزدنه یې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور شو مسافرت وړلو ایران ته. هغه اته میاشت کېږي دا دولت راغلی دی نو دلته کورونه ولاد خونده ناسته مجبور دی نو دی مسافري وکړو. زموږ زلای پسې تنګ شوی دی خو دای کوزدان نه کړی دی ولا دی دا کال په آخري کې له خیر سره دی وادم کوو که خدای کول.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسېدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدورۍ بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ یې سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تېروي چې کله به خپل کاله ته راستنېږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی. دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګار سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا ارزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوانه میرمن واړو اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي شاته پرېشي چې اوس یې د بیرته راتګ لارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته
راشي. آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي، دې مسایلو ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا دوه دېرش کلنه صنوبر ده. نوموړی وایي په ولس کلنۍ کې کوژده شوه خو واده یې پنځه کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. صنوبر وایي خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وایي د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
خاوند میران کې پنځه کاله مسافري تیره کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خاوند چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
هغه لسنوبر چې په قوم ترکمنه ده وایي د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزې ته نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي راډیو ته
تروسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او خال دا چې هر څه په لګیا دي ککشر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي، کټوا کې انداغه شای کنټرول کې دولت کړای شي. هر څه چې دا په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه پیسې به نه وخلی، کچې ته وي خو سیغې د پر یوه قانوني جزا تعین کی بیا هر څه اصلاح.
سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاوی نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغه کارونه کړي ول، مګر عملی په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغه به چې خپله خور لور او ودوله، نو اول خط به ولیکه هغه به پټ وو، دوم خط به پټ سره ولیکه، نو دا مشکلات په هغه وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دی. په حکم کې راغلی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوی چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بې ضرورته دویم دریم او څلورم واده مخه ده، او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض لمرخاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د علم بالمعروف وزارت دومره پال ساتلی ده او ښځو محدودیتونه لګوي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې، څومره تېرې پاچایانې تېر شوي په ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالیې وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رادېخوا جمهوریت سکوت کړی ده، هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي. دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي ده او ملت څومره فکر سره اخته ده. دا څه حال یې ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دې وکړي دا څکه همدا ښځو پسې راخیستې ده.
احمد همدرد پیغام پرېږدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی څخه مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی ده خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي، عملي ماشینونه یې ورکړي دي او هغې ته د میاشتې د 6000 روپیو مواد ورکوي، او دا 5 میاشتې یې ورکړی ده. اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم که چېرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی، باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بېوزله او بېکسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي. والسلام په احترام.
دا
برخه هم دومره زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو له خبرونو سره پاتې شئ.
بیا هم خراغلی اوریدونکو لسنیمه بجې شوې په موکرې لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د و ټول شمول حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې پرون دوشنبه په مزار شریف ښار کې کړې دي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو ضد واکسین سراسري کمپاین دویمه ورځ ده. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر رسنوی ته ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول شي. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل شوې. دغلته چارواکو ویلي چې دغه قراردادونه یې کورنیو کمپنیو ته ورکړي دي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره د اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړې چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. اوس هم راځو د ازادۍ راډیو نوي تعلیمي او ښوونیز پروګرام ته درسي ساعت چې دا ځل د کیمیا تدریس ته ځانګړی شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونې ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مسره کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه وګوري؟ کوم مواد چې ډېر غټه دي کثافت یې هم ډېر دی. دا غوړي، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت ډېر دی دي. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 4 لیټر چې دی حجم دی، نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو.
دا چې مو ولیکل دا وروسته شپاړس کل پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټرې جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ شپاړس پر څلور تقسیم کې څلور ګرامو پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس درکړې وي، حجم یې درې درکړې وي، اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټره شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله څو ده؟ نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دي. نو ډي مساوي کېږي ام پر وي. اول اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډي مساوي کېږي ام تقسیم پر وي، نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د ده کثافت د ده کتله څو وي؟ درې ګرامه. د ده ټوټل کثافت څو شو؟ درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا راکړې وي او دلته شپېته راکړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیموو. که چیرې دلته دوه سوه راکړې وي کتله او لیټر یې پنځوس راکړې، دوه سوه پر پنځوس تقسیموو. هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې ستاسې زده سوی دي که یا. که مو چیرې نه وي زده سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړې او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي، په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ، دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري.
په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړه. دا د رادرفورد اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینسکي مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. دغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1450 کال کې لا بحث وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورد په 1911 کې هسته کشف کړل، بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه کچیر هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دا الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغه یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي ل ای توري، نیوترون ل ان او پروتون هم ل پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته خره غلاست.
اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږ دو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږ دو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستری وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. دا اجسام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضموو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیز ده. وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپله څه شي ته وایي. وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادي خواص وای و دا چې موږ چاپیر ټول شیان مادي دي نو پر همدې بنا د مادي د پیژندلو لپاره د مادي خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکی خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وای او فزیکی خواص څه ته وای د دې پیژندنه ده. وای کیمیاوي خواص چې د مادي له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادي په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنی چې د یو شی په کیفیت کې تغیر راځي هغه د مادي د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکی خواص چې د مادي د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادي د یو مادي د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي، همدارنګه اوس د مادي تغیرات وایو. وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوسې تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو ماده اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ دلته شي دوست څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کړي. او د مادې فزیکي تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نسي، لکه موږ د لرګي څخه کولای سي الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي نه دي، په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي، وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي، یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې ته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګې جوړوي، چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي، وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي، مخلوطونه هغه مواد چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزاوو په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوو نسو کولای په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې د ما خبرونه تا غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالات رامنځته کیږي.
درسي ساعت
د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شخوالا لے اے نازا بلے میرا اونشی کی خالونا ساعت